آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی مطلق.
لدی لندو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبی فیستیوال جایزې ته کیسې غوړه شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلی نظر اخیستې.
کیسې جایزې پر چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراته ول، سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخېدلای.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شنه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سش کال جایزه اعلان شوه. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورم د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دری ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکو ارواشات اکرم عثمان په نوم جایزه ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زرمتی، اثر آسیا او شینو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکي احمدشاه فراز، اثر ایدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسې ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوو ښځینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان دا جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراز د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سش کالې په دواړو ژبو پښتو او دری کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوې وې. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په دریو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا درېمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول په صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي. د اثر ارزښت نظر کې ول کی د اثر ټولنیز ارزښت نظر کې ول کی کومه یوه مشخصیت شول هغه په نظر کې ول کی نو انتخاب اصله کار نه دی زمو شپ په دغه معافل کې یو خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتنه دام د چا تر د غوره څوک شته جایزه یې خسته کنه پښتنه دا چې د دې جایزه ارزي کنه نو هغه چې موږ وایلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي
دا اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو خو د کورونا وبا له عملې غونډې وځنډېدې همغه و چې په 2022 کې لومړی غونډه جوړه شوه رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي یعنی څه تغییر پکې راغلی
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوال چې په دې دوره کې خپل داستانونه استولې مېرمنو ډېر پکې نو دا د خوشاله ځای یو فرق دی او بل فرق کې تعداد د داستانونو چې دا کال مرتبه یو څلو و دې فارسی کې سي او د شپېته پښتو کې سي ترلاسه چې دې د افتخار ځای یو یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دیش داستانونه دونه را ورسیدی بیا دو کال پینزو ستانی مثلا اگه چه دیر کار موکی پینزو ستانی دوست او پا دیه کال که موجود با کوله اسوای چه دیر تکره داوران ولرو هر کال دغسی بو مگر پا دیه کال که مثلا تعداد دیرو
تاسو داورانو ته اشاره وکړه ستاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه او استادان وي د داستان ممکن داوران د هغوی کیسې و پیژني لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی ځکه چې یو داور بغواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خورل کیږي او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي نو پاخه لیکوال ته که دومره جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راز د بیخله جایزه بهر کا فکر نه کوي چې دغه جایزه ورکړي کی نور بهتري هم پکار ده
تاسو د پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د خپل کال کې دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه سو مثلا زه پوهیدم چې یعنی لیکوال څوک دی نه او دا لیکوال زه پیژنم د لیکوال کتابونه مې لوستلې او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبرې هم چې د لیکوالانو نمونه څه دي او تاسو خبر هم سیده چې شاید ډیر زموږ داوران پیژني دا د چا اثر به ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي مګر هدف دغه وو د اول کال کې چې موږ وکولای شو دواړو په یو ډګر کې راو ځکه چې یو احساس یې کارو چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغیرات چې اوس په ادبي ټولنې کې شته یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی لګر څونه مثلا تجربه لري سربیره پر دې چې مثلا عمر یې کمی مګر د تجربه به ولري ډېر کیسې به لوستلی شاید مثلا خارجي کیسې لوستلی او اوس موږ کیفیت وګور د داستان کیفیت وګور په فارسي کې زمينم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي او واستولي په دریم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر نه دی واستولي ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوې لیکوال مثلا دا جایزه ګټلی
تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه فکر د کوم چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوی نه وي ممکن خپه شي څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفات باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوې لیکوالانو دوی سره جلا کړو مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ او ته داسې د تازه کارو والانو لپاره تاسو خبره سیده چې موږ ورته بند پاتې یو تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې لار ورته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داورانې دي کې او یا د جشمای په آخر کې وایي، کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کېږي دغه د منځه یوسو، کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دغه نوي ځوانان نوي لیکوالان هم منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فیسټیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه شکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لمه کوله چې دا جایزه څرنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کیسه درواستوي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش پکار دی؟
ډیر کوشش پکار دی، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمۍ دوره و، مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ د لارې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نو دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلی او بیا مو خپل پوسترونه او اطلاعات مو تاسوولې په پښتو دري په انګلیسي مو تاسوولې، چې کوشش وکړي چې دغه اطلاع راځي او سي او خلکو ته هغه لیکوالان ته چې غواړي په دغه فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي، مګر په دغه تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم هغه یو دوره مو شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سی بیچاره ال تر خپل خطا سی خپل داستانونه سی نو وخت پر تاسو به موږ مجبور شي داستانونه می استولې دا ورانه ته نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره، مګر دا سی دی چې موږ کوشش کړې او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید پرغه رقم کوشش وکړي پیسې ورکو، مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو، انستګرام ته پیسې ورکو، ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوو، مثلا افغانستان په نظر کې نیولې، مثلا ایران، پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبي دان ګډ اروپا په نظر کې پیسې ورکو چې دغه تبلیغات خلکو ته ورسیږي د فیسبوک د لارې، د انستګرام د لارې، مګر او پاس له دې چې دا دوره ختم سو بیا هم دا سنوره راورسېږي موږ باندې کړو په وخت، یعنی په اخر کې دا جدي موږ باندې یو بالا داستانونه مو نه قبل ولې نو دا شاید تاسو خبره درسید چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسېږي.
تاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعری زیاتې کیږي، کلاسیک ادب هم ادب مهم غفوري صاحب له شعر ډکته فولکلور مهم، د داستان جایزې ته تاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت چې د قلم د کلوب اساس چې شو درس هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ته راغلم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او دا فرهنګیان سره تماس ونیو چې موږ باید یو کار باید وکړو، داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنه کې بالا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو، مګر نه موږ به ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او د کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړې په هغه وخت کې، بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړو خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او مرشد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي،
بیا موږ قلم نوم یې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې، نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوئ چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړئ چې دا اساسو خبره فکر مو وکړئ چې د شعر دپاره ډېر فیسټیوالونه شته، نو زموږ دپاره داستان مهم ده چې نسته در سره داسې یو ادبي فیسټیوال د داستان، یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په هیڅ ځای کې نست. نو کوشش مو وکړئ چې شاید کامیاب سو کنه، مګر شروع کوی او شروع سو.
لا شاغری غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې له کیسې د شعر نقد مخه کړو، د اکرم عثمان د څلور مدبي فیسټیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو په نوم د رڼا زرمتۍ کیسه ده.
دروازه ورو وټکیده، اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لونګی پر سر و رانه نوت، یو انجلی تر لاس نیولې و. د انجلی غټګلې چندار کمیس پرتانو، خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراتول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښې نستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل. سترګې پر ما ولګېدې، حوصله ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخیر سر کې لومړۍ الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل، بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه، کوشش یې کاوه چې پټې یې کړي، مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته، پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم، رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه، شونډې یې وښورېدلې. آللو للو، د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. د نجلۍ شونډې بوڅې سوې، له غېږ نه یې لرې وغورځولم. زه هم تاو سوم تاو سوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان، ستوري مې لمن کې د ماښام په شان، جوړ مې وېښتان دي سره مې اننګي، بف لرم کمیس د ناوې په شان، ګرده ګرده کیژم ستا مخ کې زه، ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځل یې په چکچکو پیل وکړ، ته ما ته سندره وایې، ته ما ته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ، شور مه کوه غلی کېنه لیونۍ. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه، پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري، چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل نس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل، دا نانځکه دې خوښه سوه؟ نجلۍ ورته ښکته پورته سر وښوراوه او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته، زه یې له مځکې ور پورته کړم، راځئ چې سره وپېژنئ. نانځکې دا آسیا ده، او آسیه دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس له نن نه ستاسوه، مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل، آسیه ګلې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه ورکړه، پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې راباندې خوله خلاصه کړه، کله به یې لمن راپورته کړه. اے، ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیه بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه، ته ورته وګوره. آسیه زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې، مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودې لیده، دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیه ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې، لخپل عمر څخه به درې کاله کم غنی او سبا نه پر کوي کني بیا د خپل پر ځان قابو للا سور کوي زدر ته درمل در کوم کله چې ل کنټرول ووتله بیا به دا درمل ور کوي چې لږ آرام وکړي تر څور باندې ډیر فشار رانه سي نو که خدای کول شبسي خلج په ځان سره د آسیه دادا په خپل ډاډ راخ کې ویل مننه ډاکټر صاحب د الله په امان خپل تور صادرې د زنګانو لسره واخست ټاکې واه بیا یې پر اوږه واچاوه هله بچي شنو دی راوخل چې زو پس له اوږدې مودې دا می لومړی ځل و چې د باندې وتلې وم هرې خوا ته مې سترګې غړولې خو آسیه په آرام نه پرېښودم هر ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګ کړه په سندرو مې بېخستونې وچتو دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کښېښوده یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی کاغذ یې واخیست کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطیو ته کتل اخوا دی خوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښېښودل ماما ټوله دوا د 1500 افغانۍ کېږي حساب یې کړم دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښېښودې ایله 1500 افغانۍ سوې وروره دغه دې راسره ټولې که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې خپل وریشتان یې مخ ته تار تار شمیرل د غټو سترګو والا کس چې آسیې ولیدله نو ویل خیر دی پروا نه لري په 1500 افغانۍ به یې حساب کړم دادا ورته وویل کور ودان الله دې په کار کې برکت واچوه ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې هغه ورته لاس سر ته پورته کړ السلام علیکم او له درملتونه ووتلو آسیه راته وویل شنو راځه چې منډې کړو هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ زه اول سوم ها 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 یو چک چک د شور ماشور لرونکو بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان سو لشي لوري یو څه ځلېدل د دادا لاس یې پریښود په چټکۍ را سره منډې کړې خپل سر او پزې پر شیشه سرش کړل مخامخ یې شودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته کتل چې لغمو همداسې پړکېدل له دوکانه د جګې ونې سړی راووت اوږده پزې وه ټوله څیره یې ور بدرنګه کړې وه او کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل له مغزو ښه نه ده غوسه مه پر کوه اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده خو تر لاس یې ونیسه نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي دادا تر لاس ونیوله او روان سو مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه او همدا یې ویل پړکېدونکي بوټونه پړکېدونکي بوټونه دادا وویل بچیه ودلې دل چې پیسې مې خلاص سوې نو بوټونه په صدر ته واخلم بوټونه غلیسه یو وار مې درته وویل چې پیسې مې خلاص سوې نو چیغې مه وهه سبا مې چې انار خرڅول بیا درته همدا بوټونه اخلم سمه ده آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همدا سیش کول ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه هغه مینناک آسیه بل څوک او دا بل څوک ده ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم ټوله لاره کې آسیه دادا په سکان واهه کور ته ورسېدو د لرګي دروازه خلاصه وه دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه زرغون ټیکری پر سر و اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و مخامخ دادا ته ودرېده ویش بیا یې وزه خرابه سوې دادا په بیړه ورته وویل هو ښځې نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد هلته یې آسیه څملوله زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم د قفس دروازه یې کل پکړه د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و پر مخ یې یوه نښه وه زما سر پر خلاص نسو خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیه په سر یې ووهه
هغه اخ کاوه او زما زړه برشیده. د شیزه شونډې وشورېدې. خدای خبر څه ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د استیله ببرو رشتانو نیولې تر کژو و جوګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډیر حیرانوونکی ول. کله هم داس څه ما نه ولیدلې. له آسیه ورېدلې وم، ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای. هیڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم، هیڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیه ژغ راویښه کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ کې ښکل کړم. ویل یې راته بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ ویښتان یې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګ یې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غږیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ. زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هیڅ یې آسیه نه سوای ارامولی. غوښتل یې د ارامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو له استاد لال پاچا ازمون د شیر پهن اثر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شیر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شیر په هنري اړخ.
زه د شیر د پاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شیر چوکاټ نه دی. شیر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې تر سره کوي. هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه دی چې مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی؟ یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرنی عناصر چې د پایني چاپیریال کې څګوري اغه د خپل تصور او د خپل تخیل لاري دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سوور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته او دا څو وخت تخیل کیا تخیل په دوه یاګانو باندې او څو وخت تصویر کوي دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای د الوړاندې ورته چوکاټ نه لري او کله چې دا دغه مسله راخلی دا وړاندې کوي مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي او دا کېدای شي د نظم په وړو وړو چوکاټونو کې راشي
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي نو دا بیا شعر شو تاسو سره موافق یاست
بالکل بالکل خو همدغه زوای ما چې دغه سړی انداله دی ویلي چې د نظم په چوکاټ کې ویلو کو د نثر په چوکاټ کې اما خبره ده چې دلته عاطفه احساس تصور تخیل دا چې کله په کار ولويږي په ذهن کې چې هغه سره ټول شوی وي د حافظې نغه راخ دی او په هغه باندې ونوي تجربه تر سره کوي دغه نوي تجربه بیرته د اظهار ته بیایي یعنی له آئینی چاپیریال راخستې تو کې تر ذهنی تجربو ورسته په آئینی توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی
از مون څه په بیرته چرته شعر په هني کتاب تر راشو نو په شعر په هني کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکه په پیل کې مو وکړ لنصر به بیا څنګه بیلوي
او شعر یعنی یوازې مون منظوم کلام ته شعر نشو ویلای کېدای شي چې یو خه منصور کلام هم شعر وي دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده پکې خکلی او آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون ده نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصور ټوټه کې پیدا کی لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو او کېدای شي ته په منظوم ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه وتا وایم او په نظم کې خبرې دي هغه نوې مسالې په کې را منځ شي ویډیو هغه دا لري چې نظم دی واځي په وزن پورې منحصر شعر نه دی او نه شعر واځي په نظم یا په وزن پورې منحصر دی هغه په دې چې البته په نظم کې وزن چې دی یو بیل موضوع ده البته یو مقید وزن دی یو نه مقید وزن دی یو میټریک دی یو نه میټریک وزن دی دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي مګر شعر دغه قیودات نه مني شعر یو آهنګینه وینا ده آهنګ لري آهنګ خو نثر هم لري یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه آهنګ لري نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي یعنی یو تصویر او منظرکشي او انځورګری پکې وي اغه وړاندې کیږي زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلې دي وړاندې کړې دي هغه کې مې شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوام خبرې او د شعر په باب باندې د خواص او د تعریفات دغه مشنلې دي او د نه مې او نتیجه راېستلې ده چې شعر دغه نه ده ان تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره به فرق څنګه دی نثر د نظم فرق کیږي د نثر په مقابل کې نظم ده او شعر چه ده ام په نثر کې ده ام په نظم کې ده
مثلا د استاد الفت جنې نثري ټوټه تاسو شعر ښکاری
بالکل خې اشاره دی وکړه ورته زره داسې نثري ټوټه دي چې په هغه کې شریعت او شریخ کولاوي او بدیخ کولاوي دا پکې موجود دي مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شریخ کولاوي نه شته مثلا ده قالی څومره خکار دی هر سړی ګوره مالدار دی دغه څه شی لري دا بیا شعر نه دی مګر نظم ورته ویلی شو خو داسې منصوري ټوټه هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري خېګړې او کولاوي شته هغه ته زه شعر وایم د خادم صاحب هم دغه څه شته چې دغه خیالي دنیا چې ده دغه خیالي دنیا منصور شعر دی دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بنوا هم ځینې نثري ټوټې هم دسی
بالکل د استاد بنوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېر زیاتې باب شوی وي هغه خودیم دغه څلی وستی دي نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي هم بنوا صاحب ولیکلي هم الفت صاحب هم خادم صاحب امی بي سه وني وني ټوټه لیکلې ده دوی چې کومې څه لیکلې دي اغا دغه ټوټه چې تاسو وګورئ دغه نصری چې نصرونه چې اغا یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوي لري دغه شعرونه دي
ازمن صاحب دغه ویش لمخه تاسو دا شعر پوهنه کې مختتلی یاسي او دا کتاب متالف کړی
ما دغه اذان ته اساس ګرځول ده ما چې پټونو باندې دغه سي باس نه کړی چې دا غزل دي ته یو دا ربي دي ته یو دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلی ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړې ما د شعر په توکو باندې خبرې کړې په کولایزو توکو مې خبرې کړې مخایل شعر کوم شعر ته وایي مصور شعر کوم شعر ته وایي دغه شان دي چې دا ډل بندي شوی دی په دې کې وباره باس شوی دی تقریبا دا د شپږ سو شاوخوا کې کتاب دی مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي دا دې کې د اته البته ځنی تو کې دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډیر زیات رول لري کله کله دغه په نثر کې د قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته خپل اور کوي یعنی کلام ته خپل اور کوي څه اغه څه چې د ای وی واینا خولای زبر ما دغه برخه چیرل ده او یو خبره ته کوم چې ما په دغه زیات مسند د استاد شپون ورګړی دي د استاد شپون زنه داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلق شعر ده یعنی کله چې څوک لولي اغه نه خوان د خلی رنگینی یو او اغه تخیل او تصور دا ټول پکې
اېلې ازمن سره
د داستاني ادب کې
یعنی آیا لوی یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راېستلې دی او یو باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی
بالکل بالکل په زره په شوش په داستانونو کې زړه دغه سي جملې شته زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر بله مهرباني
شیبر صاحب زه په همدغه نظر باندې مچی شیخ خپل چوکاټ نه دی شعر یو رنگینی ده یو محتوی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې ویل کېده شي د نثر په چوکاټونو کې
دلته بیرته سوال پیدا کیږي یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی کچرتہ داسې بی بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شو چې شعر په خپل ذات کې او شای دی دا خو ذات نشو دا خو لذات نه د باندې دی بل څه چوکاټ کې او شای شو
نه نه خو شعر خو نه دا خو دا خپل یو کیفیت دی هنري کیفیت دی دا هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی ان هغه تاریخ چې مورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده د تصور برخه ده د تفکر برخه ده عاطفه او احساس ته دغه 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 شان چې ته ګوري یو بهترین منظرکشي پکې انځورګری پکې دا شعر دی نو شعر خو یو کیفیت دی نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کی اوس مثلا ته ګوره دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده دا منصور شعر په خوانه ده دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی دا څه شنه جوړ شوی دی نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی
خو د څه دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري عاطفه احساس دا هم لري کلمات هم د سدي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه لبلی کلمې سره یو ځای شوی دا ممکن یو بل معنا یې خپل کړی وي دغه ټول شین سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې هم دغه منصور شعر دی لیکن داس بیا نه لیکن خو بیا داس نشي کېدای چې هم دغه منصور شعر دی و داستان په برخه کې راغلی او هغه برخه تری راپورته کې وو چې دا شعر دی
نه خو اوس هم دغه ته د کوم خبرې چې تا وکړلې دا د داستان په پارچه کې راو باسم هم دغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ خو دا د داستان په پارچه کې راو ځین چې کله داستان په پارچه کې راو ته نو چوکاټ کو چې دا خو نثر وو هغه برخه خو جو نثر وو یعنی هغه وینایي اندازې چې دا او چوکاټ چې دا د نثر دی مګر تا خو د کیفیت خبره درته وکړه د کلمو د کیفیت خبره دی وکړه دا چې په کوم باندې شوی دی څنګه وړاندې کړی دی دا د کیفیت مسلې دی دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په یغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه 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 ځواب چې ما ته دغه برخه دی خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دا دا کیفیتونه پکښته تخیل تصور پکښته تصویر پکښته مثلا عاطفه پکښته احساس پکښته دغه کلمې په داسې بڑا باندې پیر شوی دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شری کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویل
د ناقدانو په حساب شری کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده
وزه د تاسو وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پارا چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منصور کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړو دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچا ده لکه د خادم څه هم کړه چرته راوخلو ټول خو کېدای شي څو جملې په کې د سیوی چاغې کیفیتي دغه نه ونه لري اړخونه لري د شعر کیفیت خو هم دغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شي ته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعری کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دی که نه وي خو شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعر پهن په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څم پر ور زیات کړی دي نوی مو څه شپې زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خدغه د شعری کیفیتونو خبرې وی چې هغه کې دغه سمبولونه عظیم مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او د شین په کې دي چې د تخیل د لید ورته وګوري البته زموږ د بیان په کتابونو کې د تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شي دلته که ته څه ګوري د تخیل د لید ورته ګور زنه شایان دی مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا ډیر تقریبا د تشبیه ده تشبیه د ټول اساس ته ما دغه څه د تخیل د لید زنه شایان ته کتلې دي سمبول ته مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډیر پاملرنه ته انده شوی دا د ورستیو کولونه څه پرمن څه شوی دي یا مثلا دا خپل دا حایل شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځینې شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل باندې شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نه هیلیزم په شعر کې څه وندل لري دغه څه ډیر مسلې دي په باس پکې شوی دي
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستوي شی بو تر رسیدلی په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي دلبری د نگا په مشک کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر وي که نگا وي که د مینه چې لمای سپموي را تراز کیږي ته د زړه پر پوزي ودرېږل مونځ ده چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي چې بنګړي دې شرنګوې دا ترنم ده چې خندا ورسره ګډه کړې ساز کیږي
لشاغلی نیازی څخه مننه له همدې غزل سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سره ورسیده زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی